السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته شرغ لاست وخت په افغانستان کې 2 بجې سوی اوس هم وخت راغلی چې د ازادي رادیو 19 پروګرام ولایت په ولایت وړاندې سي اسمت ثروان او ظریف نظر دا پروګرام پر مخ وړي نن به د خوست ولایت په اړه په ولایت په ولایت پروګرام کې خبرې وسی خو تر هغه مخ کې زمال علي بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم لمړی د ځینو خبرونو سرټکی د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګېدو په پیښه کې 13 موټر سوځلي او امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. بشپړه خبرونه د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودنې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن داسې مهال رامنځته سوه چې د پولیسو موټر پر ماین وخوت. د بغلان د پولیسو ویاند واما جاید تاییدوي چې په دې پیښه کې پولیسو ته تلفات اوښتي خو د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. نهرین ولسوالۍ د بغلان په ختیځ کې موقعیت لري او د دې ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګېدو په پیښه کې 13 موټر سوځلي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه ناوخته د جلال آباد ښار د کابل هډې د موټرو د تم کېدو په یوه سرای کې اور لګېدلی چې پکښې تر 1,00,000 زیاتو امریکایي ډالرو په اندازه زیان اوښتی دی. خوګیاڼي وویل د اوروژنې ټیم د پیښې ځای ته ورسید او تر 40 زیات موټر یې له سوځل کېدو وژغورل. دا نه ده څرګنده چې اور څنګه لګېدلی دی. افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي ځکه ځنډ مخربینو ته فرصت برابروي. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کړې ده. زلمی خلیلزاد ویلي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په وروستۍ ویډیویي غونډه کې د سولې او اقتصادي ګټو په اړه خبرې وکړې او دواړه لوري پر دې موافق دي چې د سولې اقتصادي ګټې تر جګړې زیاتې دي. دا خبره زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د زیاته کړې چې تلپاتې سوله په دې معنا ده چې پانګونې به زیاتې سي، مصارف به کم سي او سرمایه به وده وکړي. خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې دا غونډه د رواني اونۍ په اوږدو کې جوړه شوې وه. تاسې زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهراني خبرونه. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي. امریکایي څارنوالانو یوې محکمې غوښتنه کړې چې د ایران د تیلو بار څلور ټانکرونه چې وینزویلا ته روان دي ونیسي. دا د امریکا د بندیزونو سره مخامخ او د امریکا پر ضد پر دې دوو متحدانو د واشنګټن لخوا د فشار راوړلو تازه هڅه ده. د دې بیړیو د ضبطولو غوښتنه او په اړه یې شکایت د چهارشنبې په ورځ د ډي سي ایالت په یوه فدرالي محکمه کې ثبت سوی او پکښې ادعا سوې چې د تیلو دا خرڅلاو د یوې داسې ایراني سوداګر لخوا کیږي چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک سره تړاو لري. د ایران سپاه پاسداران ځواک امریکا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. په محکمه کې د ثبت سوي ادعا لمخې امریکا د قدس ځواک د 2013 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې د انتقال د یوې شبکې له لارې چې بندیزونه ورباندې لګېدلي او لسګونو د انتقال تنظیموونکي بیړۍ او اسانتیا برابرونکي پکښې ښکیل دي تیل لیږلي دي. دوه سودانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول سوي دي. دا خبره پرون تسنیم خبری آژانس کړې ده چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب سره اړوند ده. دغه آژانس وایي چې چارواکو ډیر اندازه مخدره مواد او مصنوعي خطرناک نشي مواد ترلاسه کړي دي. په راپور کې دا نه دي ویل سوي چې دغه مواد او دا کسان چیرته نیول سوي دي. له افغانستانه د ایران له لارې مخدره مواد اروپا ته قاچاقېږي خو تهران په دې تورن سوی دی چې د ځوال د دې لپاره نیسي چې له هغوی څخه د مذاکراتو پر مهال د یوه امتیاز په توګه استفاده وکړي. او په ترکیه کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له ډېرې مودې راهیسې د ودونو سالونونه تړل سوي وو بیرته پرانیستل سول. سیردال امان 10 کلن دی چې د چهارشنبې په ورځ یې په دیارباکر کې واده و. دی داسې وایي: دی وایي موږ په دې بدبختۍ کې د نیکمرغۍ احساس کوو چې په لومړۍ ورځ مو د واده سالون ونیولای سوای. د واده د سالونونو پرانسته روانې اونۍ د ترکیې له هغو اقداماتو یو دی چې د کورونا ویروس په خاطر یې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې کړی دی. د جون میاشتې په پیل کې ترکیې رستورانونه او کافي پرانستلې او پر سفر بندیز یې روانه اونۍ پای ته ورسوه. په ترکیه کې د کووید-19 2 لک مثبتې پیښې ثبت شوي او 15,150 کسان له دې ویروسه مړه شوي دي. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانی ما د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او خوسته ځانګړې ده. خوست د خوست والی شاغلی حلیم فدایی مو په دې خبرونه کې میلمه دی. که تاسو اوریدونکي د خوست په اړه پوښتنې او نظرونه لري سر له دې شی به هم کولای شئ د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې راوستوي. وروسته به د ټلیفون شمیرې هم درته اعلان کوم چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او له شاغلی فدایی څخه د خوست په اړه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړئ. خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو او قبایلي سیمو چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي ترمنس پروت دی. دا ولایت 4,150 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز خوست ښار دی. په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې د غلام خان بندر چې دا هم په وروستیو کلونو کې البته جوړ شوی دی د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د هلو ځلو په لړ کې بند کړی شوی و. اوس دا بندر بیرته پرانستل شوی دی. دا بندر د خوست له اقتصادي ودې سره ویل کېږي چې ډېره مرسته کوي. د خبرونې دا بحث به هم په همدې موضوع را پیل کړو. ولی صاحب د غلام خان لارې له پرانستل کېدو سره په خوست کې څه اغېز احساسوي؟ آیا د اجناسو بیې ټیټې شوي دي ورسره او که څنګه؟
اول تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د غلام خان بندر د کراچ د تورخم او همدارنګه د سپین بولدک په پرتله باندې تر ټولو نه نږدې بندر دی کراچۍ ته. او دا نه یوازې د خوستوالو یا د اجناسو په قیمت باندې تاثیر کوي بلکې د خصوصي سکتور په وده باندې او د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو لورو ولسونو په مجموع کې افغانستان ته اقتصادي او همدارنګه د اتصال یو ښه ټکی کېدلای سي. له همدې امله جلال نواب ولسمشر په پوره تاکید سره د دې لپاره چې کوم پلان موږ استولی وو چې په هغې کې 14 ادارې چې 2 مهم فعالیتونه دي او تر څو په دې لاره کې موږ 3 کارونه وکړو. یو د اړخیزه سوداګرۍ د لپاره او دویم د خلکو د تګ راتګ او دریم د ترانزیت لپاره چې په دغه دریو اړخونو باندې انشاءالله کار روان دی او ډېر زر به درې واړه برخې انشاءالله فعال شي.
بله، دا مو ونه ویل چې آیا د بای کمی شوي دي او کنه شوي؟ او بل دا چې اوس آیا د خوست خپل محصولات ترکاری او میوه او نور شیان چې په خوست کې تولیدي شي د دغو د صادراتو لار هواره شوې ده؟ صادریږي اخواته وکنه؟
د کورونا چې دی متاسفانه نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ او بیا ځانګړي ډول خوست یې هم وځپلو او یو اقتصادي ضربه یې ورکړه. خو په دې چاپیریال کې بیا هم د غلام خان د بندر سره په ځینو اجناسو باندې چې له دې لارې را انتقالیږي د غوی په قیمتونو باندې مثبت اغیز کړی دی او کله چې دغه برخه لا فعال شي نور به هم قیمتونه راخلي.
بله تاسو د کورونا یادونه وکړه. بله بله ادامه ورکړئ خبرو ته مهرباني.
مثلا موږ د غوړیو یو مثال وایم، پخوانی نرخ 900 افغانۍ و اوس له دې بندر سره 1500 ته راټیټ شو، یا مثلا یو بل شپارس لیتره پخوا نرخ 1500 افغانۍ اوس 2 اوس کې دی 1500 اوس 2000 ته راټیټ شوی. نو دغه په هر جنس باندې او به انشاءالله دا تاثیر کوي، ځکه دا تر ټولو نه لنډه ارزانه او د سپین بولدک او تورخم مومي ده او بشپړونکې لار ده.
بله ډېره مننه. تاسو مخکې د کورونا یادونه هم وکړه او وویل چې د نورې نړۍ په شان د افغانستان او د خوست په اقتصاد هم ناوړه اغېز کړی دی. څومره حده پورې خلک دغه اصول او هغه سپارښتنې رعایتوي چې د روغتیا وزارت او ډاکټران یې اعلانوي، مثلا ټولنیزه فاصله او په ودونو کې نه ګډون، په فاتحو کې نه ګډون، دا مسایل څومره خلک رعایتوي؟ مهرباني. بله فدایی صاحب هم دغه ده. بله استاسی آواز راځي. فکر کوم چې دوباره به تلفون در ته وکړو چې زما خبریم واوري. خیر تاسو به دوباره تلفون وکړو. قدرمن اوردونکو په دې فرصت کې به تاسو ته نوبت درکو که د خوست په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، وړاندیز لرئ، نو له موږ سره تماس ونیسئ. د خوست والی ښاغلی حلیم فدایی زموږ مېلمه دی. ولایت په ولایت خپرونه له آزادي راډیو څخه اورئ. د افغان بي سیم د 1903 شمېرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام راواستوئ او هیله مو دا ده چې لنډ پیغام وي چې ولوستلی شو او د خوست په ارتباط وي. د ټلیفون شمیرې درته وایم: 0992235540. بل شمیره ده 0923255550. که انټرنیټ لرې زموږ د سکایپ پته هم در سره په یاد لرې: radio.azadi radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. ځینو اوریدونکو پیغامونه راستولی دي د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې. په هغو کې یو هم عبدالعزیز غالب دی، د هلمند له مرجې څخه یې لیکلی دي، وایي: په خوست کې امنیتي حالات څرنګه دي؟ آیا طالبان زیات واک لري که افغان دولت؟ په دې اړه به فدایی صاحب نظر درته څرګند کړي. خو اوس د اوریدونکو چې د ټلیفون له لارې راسره دي، دوی ته نوبت ورکوو، خبرې وکړي. مهرباني خبری وکی آزادی را.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
و احمد بخو خوص ولایت ما خبر کام.
مهربانی کوی احمد صاحب.
امان دا وقت را ده چه ده خوص ولایت ده باق ولس ولایت ده لخیر ولس ولایت ترمان سرک ده چه چه نره ده باق تریده ولس ولایت ده که اغل باق سره نخلاوی ده نتخیگی. من ولی سر نه دا غوښتنه ده امنیتي ستونزې هم نشته.
درست ډېره مننه چې تماس مو ونیو، ټلیفون مو وکړو. بل اورېدونکی لرو، تاسې هم ځان معرفي کوي او خبرې وکړي.
دروازه سره سلامونه تاسو ته ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم چې لازم چې جوړم محمد خان مخبته مې چې من عدالي ولسوال.
مهرباني کوي محمد صاحب.
ما دا والی صاحب ته پوښتنه ده چې په خوست ولایت کې څو لیلی او څو پوهنتونونه شته دی، او د خوست لپاره څو لیلی او څو پوهنتونونه شته که نه شته؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې په خوست ولایت کې څومره طالبان فعال دي؟
صحیح مننه. بل اورېدونکی لرو، تاسې هم ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
شیر احمد یم د خوست.
مهرباني کوي نثار احمد صاحب.
ما غوښتنه ولی صاحب محترم نه ده چې په خوست کې نرخونه ډېر لوړ دي، هر شی قیمت دي، بېخي د هغې مخه نه نیول کېږي. دې نه مې غوښتنه ده چې دې په باره کې یو اقدام وکړي.
صحیح ډېره زیاته مننه ولی صاحب. انشاءالله چې اوس به آواز اوري. اول خو زما پښتنه وکي غي ته ورستم جواب وایس د اوریدونکو پښتنې به هم ګوندې تاسو اوریدلې وي. زما پښتنه ماغه و چې تاسو درکړې و یعنی روغتیاي سپارښتنو ته څومره خلک توجه کوي؟ مهرباني.
متاسفانه روغتیایی سپارښتنی ډیری کمی په نظر کې نیول کیږي او دا سرل دینه چې په دې اړه باندې ډیر زیات پوهاوی شوی دی. راډیوګانو له لارې دی، علماو له لارې دی، ډاکټرانو له لارې دی، حکومت له لارې، اما ډیر کم توجه ورته شوی ده. او دا هم زموږ سره د تشویش خبره ده چې باید په راتلونکي کې که خدا نه خواسته دغه ناروغي بیا هم راګرځي دا به ډیر زیات زیانونه پیښ کړي. نو له دې امله په دې اړه باندې موږ نورو لارو باندې هم فکر کوو چې څنګه وکولای شو که دغه ناروغي خصوصا په راتلونکي زمي کې د شویل کېږي چې بیا خطر شته، که دا وینو سر له اوسه موږ په دې باندې فکر کوو چې څنګه وکولای شو دوی دغه طبي سپارښتنې په جدي توګه باندې له کور نه تر دفتره او تر ښاره او هر ځای کې چې وي په نظر کې ونیسي. راځمه دغه د اول هغه چې نرخونه لوړ دي، غواړم د خوست په اړه باندې یوه خبره وکړم چې خوست پخوا د جغرافیایي پلوه صحیح ده چې د افغانستان یو ولایت دی، اما له اقتصادي هویتي پلوه متاسفانه افغاني هغه هویت نه برخمن نه و، ځکه چې پکې کالداره چلېدله. او اوس چې کله د نرخونو د لوړوالي خبر ده، اوس نرخونه په افغانیو شوي دي او کلدار اوس له چلش نه لوېدلې ده. نو موږ نشو کولای چې له ناچلې پیسې سره موږ افغاني نرخونه موږ مقایسه یا پرتله کړو. مثلا که د وړو بوجۍ په کابل کې په 1500 او په خوست کې دا په 1600 وي، زه فکر کوم دا دومره لوی تفاوت نه دی. اما کرونا هوایی و زمینی لاری بیا پیش وقتی دی غلام خان دی بندر بندیدل، دا طول اقا وعمل و چی طبیعی دا نرخونه لوڑ کرو یا خوصن دی دوا نرخونه چی کلا کم بطاب پکیر آلم دی خلق و غشتنی زیاد سویلی پا مارکت که دی عرضی و تقاضا موضوع ولا چی تقاضا دیر سوا عرضا کم ولا دیسر نرخونه پورت ولالل او دا اوس بیرته د راښکته کېدو په حالت کې ان شاء الله دا به نور هم راښکته شي. او په دې اړه باندې موږ ډېره هر اړخیزه یوه طرح هم جوړه کړې ده چې نه یوازې په اوس وخت کې بلکې په راتلونکي کې که خدا نه خواسته دغسې یو بحران راځي څه ډول نرخونه موږ کنټرول کړو، چې دا طرح به له مرکزي حکومت سره هم شریکه شي. د هلمند نه چې کوم ورور پوښتنه کړې وه هغه د هغه په اړه باندې وه د پوهنتونونو څلور پوهنتونونه دي ټول شپږ، چې دوی کې یو دولتي ده دا نور شخصي دي، ټول جمله شپږ پوهنتونونه دي. د کوچیانو لیله ده، د الکانو د نجونو دوه لیلې دي، د دارالعلوم لیله ده، د نعام له سیمو لپاره لیله ده. دغه لیلې دي چې موږ یې په خوست کې لرو. او دی وای چې طالبان څومره فعال دي، زه فکر کوم په خوست کې مساخیلو کلندر د صبریو په ځینو برخو کې او همدارنګه د سپیری شاوخوا د دومنده او همدارنګه د نادرشاه کوټ په لرو سیمو کې طالبان ځینې فعالیتونه لري، اما متاسفانه د طالبانو اکثره اوسني فعالیتونه هغه د ملکي خلکو په وژلو باندې متمرکز دي. تاسو ولیدل چې تیره اونۍ په دوه منده کې یو راکټ فیر کړ چې دغه راکټ د هوان په نتیجه کې متاسفانه څلور ماشومان د دوه منده ولسوالۍ کې شهیدان شو. څلور ماشومان یعنی د ونه تر دولس کلونو یو عمرونه وو چې هم هلکان وي هم نجونې وې، درې یې زخمیانې سولې، یوه میرمن او یو سړی زخمي شول چې حکومت له هغوی سره هغه انساني همدردي او همکاري او مالي مرسته وه هغه یې ورسره وکړه. اما زه فکر کوم چې اوس چې د سولې مسایل روان دي زموږ هله دا چې طالبان خپل ژوندو ته پاتې شي او خپل فعالیتونه کم کړي. نو ځکه په مجموع کې زه دومره ویره شم چې خوست نسبتا د نورو ولایتونو په پرتله په دې ځون کې له امن نه برخمن دی.
بله ډېره مننه. احمد له خوست پوښتنه کړې وه، ویلې چې د باک او علیشیرو ترمنځ سړک ولې نه پخیشي سره د دې چې امنیت هم شته کوم مشکل هم نشته؟
د موږ لومړی ترکیز په هغو اساسي پروژو باندې و چې له کلونو کلونو نه ولاړې وې، ځکه کله چې موږ اساسي پروژې چې پیسې هم ولري هغه نشو عملي کولی، د نوو پروژو باندې فکر کول زه فکر کوم دا معقول نه ده، او نه له تا سره تمویلوونکی او نه مرکزي حکومت مرسته کوي. هماغه و چې موږ د خوست هوایي ډګر چې انشاءالله ډېر زر به دا چې کله یو اته میاشتې وروسته به د دې یو ډېر نړیوال ترمینل چې له کابل نه څو چنده ستر دی او دا په افغانستان کې تر ټولو ستر ترمینل ده، چې کله دغه جوړ شي لس میاشتې وروسته انشاءالله دا بشپړیږي او له دې نه په موقت ډول باندې پروازونه پیلول. دا زموږ دپاره لومړی موضوع وه. دومه موضوع دی صنعتي پارک والا چې د هغې ټوله دوسیې نهایي سولې او د دې په جوړېدو سره به 14,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. زموږ بله موضوع چې هغه د غلام خان بندر.
بله لیکن والی صاحب، همدغه تصادفا چې تاسو په دې دوه موضوعګانو په دې دوه پروژو خبرې کوي، یو اوریدونکی شفیع جان ځدران د خوست له نادر شاکور څخه پیغام را واستو، دی وایي چې د ترانزیت او هوایی میدان خبرې ډېری وشوې، د صنعتي پارک هم خبرې وشوې، لیکن دغه د ده په نظر دا ټوله کارونه نمایشي ولې هیڅ نتیجه یې نشته؟
اول خو چې یو شی وینه نمایش لري نه، خو یو کار وی چې نمایش ولري کنه، مثلا صادرات بلروج بیا به نمایش نمایش نم د خلکو تعبیر نادرست دی. اول په صادراتو کې شپږ نوي فیصله زیاتوالی راغی. په لومړي ځل باندې موږ د سل ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودله. زمونږ د په هره برخه کې که زه تاسو ته ووایم، په مرکز کې په لومړي ځل د ورغه په کر کې 223 تنه ښوونکو ته په شفاف ډول باندې استوګنیزې نمرې وویل شولې. د 2.5 میلیون افغانیو په ارزښت د جی آی زی لوري د میخانیکي انسټیټیوټ ترمیم شو. یو میلیون ډالرو په ارزښت د کسر رشتوي انسټیټیوټ ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوله. همداسې په خوست کې د عالي دارالمعلمین ستونزې حل او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. تاسو پوهیږئ چې مګه اقتصادي ودې ته ډېره توجه کړې ده. د عوایدو لوړوالی او د ادارو غښتلتیا، تاسو پوهیږئ د اسان خدمت، د الکترونیکي تذکرې او همدارنګه د الکترونیکي ازموینې چې په استخدام کې شفافیت راځي، دا لومړني کارونه چې په خوست ولایت کې وشول. دې ته څنګه نور ډېر کارونه شوي دي، ځکه یو ذکر کوم نو بیخي ډېر دي. اما هغه څه چې اساسي دي او خلک یې غواړي، مثلا ترانزیت، به ترانزیت یوازې یو پروژه نه ده، په ترانزیت کې 14 ادارې کار کوي او په دې کې ډېرې مهمې اساسي نورې پروژې شاملې دي. مثلا د مثال په توګه باندې دلته په خوست کې به د ترانزیت سره سره وروسته دي بهرنیو چارو د وزارت ریاست فعالیت کوي، چې دغه ریاست را انتقالول دا په خپل باندې یو خلکو ته دایمي کار پیدا کیږي، هدي عقل د ریاست په کچه باندې. او دا به بیا د ترانزیت نور موضوعات تنظیموي. کله چې دا وایي ډګر یا د صنعتي پارک تاسو ولیدل چې اوس تقریبا د 900 د شرکتونو سره په کابل کې قراردادونه راسوم چې هغه پانګونه وکړي. نو دا چې د دې پروژو یو کلستر دی.
بله بله ولی صاحب، اوس یو خبره ده، تاسو دې اوی ډګر دې ترمینل خبره وکړه چې لس میاشتې وخت نیسی، دا واضح شوه. دا خبره د صنعتي پارک په اړه که زموږ اوریدونکو ته داسې په زغر ده ووایي چې تر کله پورې به دا پارک بشپړ شي؟ د خلک فکر کوم چې پانګونه به خلک کوي، هغه خلک چې پانګه لري هغوی به فابریکې جوړي، د حکومت کار به شاید دا وي چې ځمکه ورکړي او برق ورکړي. تاسو د هغه برخه چې په حکومت پورې اړه لري هغه تر څه حده پورې بشپړه کړې ده؟
لومړی دا مهم مسله ده چې ته حقوقي قضیه په اتلسو کلونو حقوقي قضیه هغه مونږ په یو نیم کال کې سره دې چې انتخابات او سوله و، کرونا و، کمزوري ادارې وې، د ټولو سره سره مونږ اول د دې حقوقي قضيه چې هغه اصلي معنی و حکومت هغه حل کړ. زم موضوع دا چې د بریښنا د غزولو هغه پلان نهایی شو. دریم دا ده چې د دې چار دیواله چې کوم کار و هغه جریان امرن جریان لري. دریم د دې توزیع ول چې نونو شرکتونو ته توزیع وشول. دریم دا ده چې دغه پارک به یو متبادل بل ځای کې ځکه دا څلور سوه جریب ده مونږ په بل ځای کې هم تقریبا 1500 جریبه نور ځمکه تثبیت کړه چې هغې ته پلان جوړي. ګوري یو شی مه هېره وایي چې مونږ نشو کولای چې ځینې پروژې راواخلو او له اسمانه یې راوالو په ځمکه یې کېږدو بس دا به ورځي. دا یو زنجیري شکل لري چې صنعتي پارک سره په سلګونو نورې مسائل تړلي وي. د دې د سړک موضوع ده، د دې په دې کې به 100 میلیونه پانګونه به کېږي. داسې ډېر موضوعات دي، یعنې دا اوږدمهاله زیربنایي پروژې دي چې ډېرې اړینې دي. تاسو ولیدل چې جلالزماب رئیس به جمهور د خوست دپاره یو ډېر مهم چې د خوستوالو دا ډېره پخوانۍ غوښتنه وله اما نه عملي کېدله چې هغه د خوست دپاره د 1900 پېړۍ مطابق د ساساکي د لارې چې جهاني بانک کې تمویلوي یو هر اړخیز پراخ ستراتیژیک انکشافي چوکاټ جوړ شو او اوس کولای شو چې موږ وګورو چې خوست په کوم لوري باید لاړ شي د انکشاف او اقتصاد له نظره. ځینې داسې موضوعات دي چې هغه نرم انکشاف دی، خلک یې نه ویني اما ډېر مهم وي، او لکه پلان ګزاري، لکه نقشې اخیستل، لکه یا زه لنډ وایم لکه په بدن کې سا جسم خلک ویني اما سا نه ویني، روح نه ویني، اما هر جسم چې سا پکې نه وي هغه جسم نتیجه نه ورکوي. او زموږ چې اکثره زیربنایي پروژو نتیجه نه ده ورکړې، وجه دا وه چې اول دلته څه باید ادارې په پښو ودرېږي، ته دقیقه پلان ګزاري وکړي. نن چې د داود خان خبره یادېږي یا د فیض محمد خان خبره، فیض محمد خان خو په خوست کې اقتصادي مسایل نه دي کړل، خو د ښار د پاره ښه نقشه جوړه کړې ده، ښه پلان جوړ کړی. داود خان ښه پلانونه لرل، هماغه ټول پلانونه خو د ده عملي نه شول. غازي امان الله خان که څه پرمختګونه یې کړي خو پلانونه یې لرل، اما لومړۍ خبره دا ده چې د هر څه دپاره بنسټ او اساس دقیق هر اړخیز د ولس د غوښتنو مطابق پلان ګزاري ده. او د پلان ګزاري په اهمیت باندې لکه د روح په اهمیت چې اوس خلک یې نه شي درک کولای نه ویني، اما که ته 15 دقیقې اکسیجن په خلکو بند کړې کرونا کې اهمیت معلوم شو، هغه خلکو ته چې مریضان دي. نو دغه نرم انکشاف یو ډول اکسیجني انکشاف دی چې ډېر کم خلک یې په اهمیت باندې پوهېږي، ځکه موږ د همدې لپاره د خوست لپاره په هر اړخیز ډول باندې ادارې کمزوري دي، ادارو ترمنځ همغږي نه وله، ادارې ضعیفه ولې، ولسوالۍ له مرکز سره اتصال نه درلودو. دغه همغږي چې کله ایجاد شي همغږي په سترګو نه لیدل کېږي، اما د همغږۍ هر څه وایي چې د ادارو ترمنځ باید همغږي موجوده وي، د رسنیو او د حکومت ترمنځ باید همغږي موجوده وي. دغه همغږي ایجادول دا خو د رهبرۍ اصلي خبرې دي، اما څوک چې ورته نمایش وایي
ډېره مننه ډېره مننه. سلامت اوسئ کوروادن قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د خوست والی ښاغلی حلیم فدایی زموږ میلمه دی. له لنډې خبرتیا وروسته یو ځل بیا د ټلیفون شمیرې اعلانوم او بلنه درکوم که د خوست په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، وړاندیز لرئ، له موږ سره تماس ونیسئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د ټلیفون شمیرې د 0993235 بل شمیرې د 0978225 د افغان بیسیم داتا سوات له شمیرې له لارې اس ام اس راستولی شئ، او که انټرنیټ لرئ زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi.radio.azadi. اوریدونکي د ټلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم، زهاجی عالم گل د خوست ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم.
مهرباني کوئ
زه د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته ولی صاحب ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسه
پاس له سلام نه ولی صاحب نه زه دا پوښتنه کوم محترم نه، کورونه وکړه خدای خدای دې عبود لري خدای یو شاید د مساخل ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه کی او دا پلونه چې دی دا پلنه پوراز او دوا ساته درې ساته خالق باندې او برو غلی وي تیر غلی خالق نشي پورې کېدای کله شپې په بل دی وشي نو کده او ته دا توجه لکړه وای خاوا
ډېر ښه مننه حاجي صاحب کور دی ودان بل اوریدونکي لرو تاسې هم ځان راو پیژنه یو خبرې وکړئ
د ولی صاحب نه موږ دا پوښتنه لرو چې دا د خوست د مارې په د نمرې یادونه وکړه دوه سوه درې نمرې وښالې چې دا موږ ته ذکرې دي خو یو تعداد نمرې پاتې دي درې اویا نمرې پاتې دي د دیارلس کاله کېږي چې د عبدالجبار نعیمي په وخت کې ورکړی شوي دي تر اوسه د شروالۍ د طرفه د ولایت مکرپا نتاوزی کی گی چا سنزا مشکل دو ولی نتاوزی کی گی اسنا دونا طول پو لاس لاری دیار لسکالا کی گی دریاوی نمری دی
سعی دیر زیادت مننه بل اوردون که لرو تاسی همزان معرفی که یا آزادی راژیو
مینا و سلامونا سلوان سبتا تا ولی سبتا و طول اوردون کتا
سلامت و
سی
خوشحال و سی میرابانی میرابانی
ولی سبتا نظام میده کام شیرت جوابی که پښتنه دا دا چې دا خوست کې زما ملګری سپاره دي چې راغلي دي کنه دا یو څه چې مې ویني دا په شیو لاسونه سره جګړه د عمل لاس ورکړي یو څه ما غري چې به دا شي دي کنه یا په سترګو نه بینای یا بل څه ته ولې دا کلمي ماشین ورکول کیږي آیا په خوست کې به حساب ده کنه که سره په نور ولایت کې کوي ولې سمې دا جواب راځي
صحیح ده مننه بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي آزادۍ رادیو وعلیکم السلام
آزادۍ رادیو کارکونکو نام محترم والد صاحب من کلام ہوں
کور دی ودان مہربانی
گزار عالم پر دی چم د خلمن نصاب سره پاری کې کیم
شاه صاحب ل راډیو لري شی لطفا ک راډیو आवाज هم بیا مش مجبوری شو چې تاسو ټلیفون قطع کو
د والد صاحب محترم ته مې دغه پښتنه د خصوص ولادت کې حادثه وای چې نه شریکي وای چې نستا کنه
بله په دې موضوع مخکې قسم خبري وکړه لټول اوریدونکو منندوی ورسته به بیا هم نوبات تر کوخو وس کول شي چې د افغان بسیم د تسوات لشمیرې لاري خپل پښتني راوستوي والي صاحب فکر کوم چې ضرورت بنې چې زدي اوریدونکو خبري تکرار کم کوم هي رښوې درپېږي
بله بله نه نه ټول مې واورېدلې آیته ولم ګل واکن مسافر ته کومه توجه شوې ده کې شک نسته اما د غلنګ پل او همدارنګه د دوه منده چې کوم پلونه دي هغه په پلان کې نیول شوي دي او د هغوی لپاره کار روان دی انشاءالله ډېر زر به خدا د کرونا له وجې نه ډېرې پروژې متاسفانه ودرېدلې او مونږ کار نه شوی کولی انشاءالله دا به له سره پیل شي هم په مساخلو کې هم په قلندر کې مونږ د دې ارزیابي کړې وله ارزونه مو کړې وله چې زمونږ د ارزونې پر اساس باندې هم دین ورسوالۍ لکه مساخیل قلندر سپیره دومنده دین ورسوالۍ دي چې هغه واقعا کومه توجه ورته شوې ده او زموږ په پلانو کې هم دا ده چې ډېره توجه وشي خو دغه دوه پلونه چې هم غلنګ ده هم دومنده چې ډېر مهم پلونه دي انشاءالله دا منظور شوي دي
په همدې ارتباط همدې د مساخلو په ارتباط یو اوریدونکی هم نظر لري یا پوښتنې وبولید حبیب نور وایي په دې وروستیو ورځو کې په مساخلو کې د وسلوالو تحرکات او بریدونه زیات شوي دي ویل کېږي چې وسلوالو د یوې اونۍ لپاره د دې ولسوالۍ لاره د لارې یوه برخه الوزولې وه اوس یې امنیت څنګه دی مهرباني
وسلوالو لاره دی عام خلکو په مخ باندې اته ماينونه غاټ غاټ ماينونه په دې خول چې عام وګړي په لارې زیو قرباني شي خو هغه زمونږ امنیتي ځواکونو هغه راويستل او خلګي ل مرګ نه وژغورل په هغه وخت کې چې کله دوی کوشش کو چې حمله وکړي زمونږ امنیتي ځواکونو ډیر کلک ځواب ورکړي چې دوی ولس نفره هم په کې وژل شو په شمول د دوی د عامه روغتیا مسؤل چې هغه هم جنگیده هغه هم په دې کې لمن دا ورال اما د لوی لارو بندول د ملکی خلکو وژل د انکشافي پروژو مخه نیول قومي سپینجيري وژل ملایان عالمان وژل فکر کوم دا د قوت نقشه نه ده دا د ډار نقشه ده او دا د کمزوري نقشه ده او دا سول دغه اوسنی روحیه سره هم مخالف زمونږ هله داده چې وسلوال امغه د امریکا سره کوم تړون کړی دی هغه ته ژمن پاتې شي. خو په هر حال زموږ امنیتي ځواکونه د دې پوره وړتیا لري چې د لویس لویس خاورې نه د خوست خوست او افغانستان د مین کوستوال له دې لویس لویس خاورې نه دفاع وکړي او هیڅوک به انشاء الله دا جرأت پیدا نه کړي زموږ امنیتي ځواکونو په مقابل کې په جرأت سره وجنګیږي. بل موضوع
بل والی صاحب زه در پیدومه د معارف په ارتباط و وای دری اویا نمبر پات دی اند عبدالجبار نعیمی دی ولایت له وخته
دا دغه نمبر چې دی دا د امغه وخت نه متاسفانه په پات دی دیار لسکاله وشول مونږ ځکه وایو مخکې ما غرونو تویل چې وای چې دیار لسکاله یو یو شی عادیږي او دغه ټول مسائل دیارلس کاله یادیږي خلک فکر کوي چې دا شوی دی مونږ هغه کارونه کوو چې یادوي به یې کوو. مونږ اول هغه د ورغه د کلي هغه هم همدغسې ډېر وخت پاته او په شفاف توګه باندې وویشل شو چې هېڅ ستونزه نه لري. دغه باندې څنګه ځینې حقوقي او له حکومت او د دولت تر منځ ځینې دغسې ستونزې شته چې ګواکې دا ځینې اړخونه وایي چې دا غصب ده ځینې وایي درست تنظیم شوی نه دی. نو د دې هغه حقوقي خلک پرې باندې کار کوي وظیفه هم ورکړې ده تر څو مونږ ته واضح تصویر راوړي چې خدا نه خواسته سبا داسې نه وي چې مونږ معلمینو ته نمرې وویشو او سبا بیرته همدغه نمرې غیر قانوني وي او بیا بالاخره همدغه معلم ته ستونزه جوړه کړې وي. نو د دغو تحلیل او ارزیابي او دا ټول هغه مسایل دي چې دا د انکشاف برخه ده اما خلګ متاسفانه نویني ځکه چې هغوی هغه اخیری نتیجه غواړي.
بله نه پېښمه چې دی یو بل پښتنه بله همدغه اصلي پښتنه وي بلال له خوست لیکلي دي نه پېښم چې دا همدغه پروژه یادوي کدا بیل ده دی وایي چې د صحرا باغ نمرې ولې شوونکو ته نه ورکول کیږي وایي ځینې شوونکي وایي چې دا ستونزه په ولایت کې د والی یا ځینې نور چارواکي نه غواړي چې شوونکو ته دا نمرې ورکړل شي.
زما په اړه باندې خو کدی هر څو وایي هغه د خپل حق د ودی وایي سارا باغ له دې نه بیله پروژه ده دا د تلور ولسوالیو لپاره د ښوونکو نمرې دي چې هغه موږ پوره اراده هم لرو چې هم دوی ته هم دینی مدرسو او هم امنیتي ځواکونو ته موږ نمرې وویشو. اما د هغې چې کوم معلوماتونه وو په همغه ځای کې چې سارا باغ کې چې د ښوونکو نمرې جوړېدې هلته د پاچا خان پوهنتون هم ډیزاین شوی وو نو دلته درې اساسي ستونزې را پیدا شوې. یو د پاچا خان پوهنتون په دې ځای کې او دویم هلته د ښوونکو نمرې دریم هلته د مدیخیل قوم چې هغوی هم د الفچر دعوه کوله چې هم اجتماعي ستونزې لرلې او یوه بله ستونزه هم درلوده چې په همغه ځای کې مونږ د امنیتي کمپلیکس طرحه ځکه چې دا پخوا دلته ډېر لوی ستر امریکایي بیس ته تقریبا د دنیا په شاوخوا کې ودانۍ دي. نو هغه هم یو تخنیکي ستونزه ده چې څنګه یې حل کړو. نو دا ټول هغه موضوعات ول چې دغه پروژه یې لږ ځنډولې ده د مونږ چې تر څو د دې حقوقي تخنیکي ستونزې حل نه کړو کله چې بیا عمل ته ځو په عمل کې بیا مونږ ډېر لویو اجتماعي ستونزو سره مخ کېږو. حتی بیا به خلک کله چې دغه ستونزې نه وي حل هغه به یا د فساد یا د غصب یا د بل څه تعطی لګي ځکه په افغانستان کې یو چې ډېر اثر دغه ټپه لګول دی او مونږ نه غواړو چې په معلم باندې او یا په حکومت باندې داسې ټاپه ولګېږي چې د دې ښه نیت پر خلاف.
بل تاسو دې په انتون دی پاچا خان په انتون یادونه وکړه په خوست کې د پاچا خان په انتون د ایجاد او یا په خپل په شیخ زاید په انتون کې د ماستری د پروګرامونو د پیلیدو په باب د خوست خلکو غوښتنه و او فکر کوم چې وادي هم ورسره شوی دی او ولسمشر خوستوالو سره په دې برخه کې ژمنه هم کړې دي نو په دې باندې څومره کار شوی دی یا څه وعده ورکول شي تاسو؟
او تاروان صاحب زه وعده چاته نه ورکوم په لومړي ورځ ما ویل دي چې زه پلان لرم د شیخ زاید په پانتون کې چې د ماسټری غوښتنه مونږه کړې ده خو ماسټری خو به وغواړي اما د ماسټری لپاره اوس حد عقل مونږ ته څلور دي خلک کار دي چې هغه ډاکټري پردونه ولري یعنې دکتورا ولري. مونږ د وړاندیز د لوړو زده کړو وزارت ته کړی دی چې موږ وکولای شو همدارنګه د ریاست عمومي د ادارې امور له محترم فضلي صاحب سره مو هم دا خبره شریکه کړې ده. خصوص له محترم و معزز وکیل صاحبانو سره په ګډه باندې موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه وکولای شو موږ په خوست کې د ماسټری پروګرام پیل کو. موږ اوله سروې وکړله چې هغه لپاره موږ په خوست کې تقریبا 3000 پورې کسان موږ معلوم کړو چې د ماسټری لپاره اماده دي چې زده کړو. دویم خبره دا ده چې دې ته د ډاکټرانو پیدا کول او بیا په کومه رشته کې چې په دې اړه باندې له لوړو زده کړو وزارت سره خبرې روانې دي شاید ډیر ژر درته میکانیزم جوړ کړو چې له کابل نه موږ ډاکټران د شیخ زاید پوهنتون ته راولو او په اونۍ کې یو ځل یا دوه ځل چې هغه د ماسټري درسونه وي ځکه ماسټري ډیر ریګولر او منظم هر ورځ درسونه نه وي نو هغه میکانیزم باندې کار کوو چې په لنډمهال کې دا کار وکړو په اوږدمهال کې موږ ته دا هم ډیر مهم دی چې دلته نه یوازې ماسټري بلکې د ډاکټرا تر کچې پوری خبره لاړ شي. خو یو شی زه ټولو خو سوالو ته وایم او بلکې نور افغانان ته هم پیغام داده چې موږ باید سند یافته بې سواده فارغ نه کړو چې سند ولې ما بې سواده یي ځکه موږ ته کیفیت ډیر مهم ده. نو دغه کیفیت د تضمین لپاره هم موږ له لوړو زده کړو وزارت سره لګیاوي ترڅو داسې کسان ولرو چې کله هغه فارغېږي او هغه په ځان متکی وي. دا اوس موږ په سلګونو لیسانسه لرو متاسفانه حتی خپل لیک لوست نشي کولای املا انشایې غلطه وي.
په دې کې خو شک نشته لیکن دا خبره خو صحیح ده. البته د استادانو د کمبود مسله خو جدي وي لیکن اوس خو د آنلاین مسله هم شته. یعنی آنلاین هم کېدای شي چې محدود شمیر محصلینو ته زده کړې ورکړي. کله دې موضوع تیر شو والي صاحب د خوست په اړه یو اوریدونکي وحدت الله له کونړ څخه پوښتنه کړې ده وایي تاسو د خوست د ځنګلونو د ساتنې او یا په خاطر کوم اقدامات کړی دی؟ دا پښتنه زما ډیره خوښه ده د ځنګلونو سره می جوړم ده. نو مهرباني تاسو څه کړی دی؟
صرف یو خبره ساب آنلاین باندې تبصره وکړم چې آنلاین ډیر په خوانه زما ارزو و خو دی آنلاین په افغانستان کې دی آنلاین لپاره تر اوسه پورې قوانین جوړ شوی نه دي. نو ځکه هغه باندې کار روان دی چې تر څو هغه قوانین جوړ نشي د دې سند او د دې د زده کړې او بیا د آنلاین د فارا مغه چې استادان او مغه چې نصاب تم ارتیا ده. نو په دې باندې فکر کوم چې موږ هم موافق یو. خو په هر حال مهمه خبره ده چې موږ په نظر کې نیولې ده د ځنګلونو د احیا لپاره. ځنګلونه د خوست د بهترینه سرمایه ده. لومړی دا چې زه ولسونو نه ډیره مننه کوم چې اول موږ د قومي تړونونو لارې د ځنګلونو د وهلو موږ مخه نیولې ده او په دې اړه باندې ولس لمن سره ډیر زیاته همکاري کوي. او بل موږ هلته د جلغوزیو د احیا لپاره او هلته د غوی د نمایشي قتی هغه مو هم د جلغوزیو هم د چارمغزو تقریبا موږ 2.1 میلیون ونو هغه د قوری چې بخنه غواړم د نیالګي چې په 360 قوری دي دا موږ خلکو ته کړی دي ویشلې دي او په دې کې د درې کالو په جریان کې بدا بشپړ شي چې 260 جریبه باغونو ایجاد هم په دې کې شامل ده. او ترڅنګ موږ هغه متراکم باغونه چې هغه په کم وخت کې زر حاصلات ورته او کم ځمکنه ډیر حاصلات ورته چې غته متراکم باغونه یا های ډینسټی باغونه ورته وای هغه باندې هم کاروان د تر اوسه پورې 14000 د زیتون ونی پیوند شوی دی په ځاځی میدان او نورو سیمو کې. زموږ د لپاره هغه اهمیت لري ځکه هغه د چاپیریال د لپاره او همدارنګ د زراعت د لپاره او همدارنګ د اوبو د مدیریت لپاره ډیر اړین دی. په دې اړه باندې زموږ فعالیتونه دوام لري.
بله د خوست د ځایی قومونو او کوچانو ترمنځ کله ناکله د دشتو په سر غودزمکو په سر او د غرونو په سر جنجالونه وي. دا جنجالونه کله کله د مرجوبلو سبب کیږي. د دغو جنجالونو د اساسي حل لپاره څه اقدامات شوي دي یا باید وشي؟
ا منګه تر اوسه پوری دو سوا یو اتیا کوچنی متوسط او لوی شخړې هوارې کړې دي. او دا وړوکی خبره نه ده، دا ډیره لویه خبره ده. تاسو پوهیږئ چې کله موږ د غلام خان بندر باندې خبره کوله، هلته د نصرالدین د بوخیلو ترمنځ د 50 کلنۍ شخړه موجوده وه. موږ په دې حال کې چې ته ترانزیت کوي او دا شخړه موجوده وي، بیا په دې لار باندې مسافر زنه کوي او نه نه ترانزیت زنه کوي. نو زموږ یو هغه دا ده چې موږ د هغه جرګو مرکول لارې ځینې مسایل حلوو، ځینې بیا قانوني مراجعو ته استو، او په دې اړه باندې موږ یو طرحه باندې هم کار کړی دی چې څرنګه وکولای شو له هغو ځمکو نه چې هغه شاړې پرتې دي یا یوازې هلته دښتې دي یا بکرو بایر ده، څرنګه کولای شو د زراعت دپاره یا د نورو مسایلو لپاره له دې نه استفاده وکړو. خو په مجموع کې زه فکر کوم چې د شخړو په هواری کې د قومونو همکاري زموږ سره ډیره زیاته ده، او پاینار کې چې ستونزې ډېرې دي همکاري هم ډیره ده. اما د 201 شخړو هواری دا پروژې نه دي، اما دا د سلګرو کورنیو له بدۍ نه ژغوري، او دا هم په خپله یو نرم انکشاف ده، او دې ته به هم ډېر خلک نمایش وایي.
بله، یو بل پښتنه دی نادر خان د چې له خوست څخه کړی دی، وایي د خوست اکثره ولسوالان له لسو کلونو ډیر وخت کېږي چې په دندو پاتې دي، او فقط له یوې ولسوالۍ بلې ولسوالۍ ته تبدیل شوي، خو نوي خلک ورته نه دي راغلي. خلک د ځینو ستونزو دوام د همدې خلکو په وجود کې بولي. تغییر او تبدیل ته یې څه پروګرام شته او کنه؟ مهرباني
جناب ساروان صاحب، رئیس جمهور ته څوک ورتلو وای نوی چیرې راولا، نوی چیرې راولا، اوس له نوی چیرونو ټول خلک شکایت کوي. خبره دا ده چې موږ باید د با تجربه چیرې راولو، او افغانستان په یو بحراني حالت کې ده. دلته د نو چیرو ځوانانو ته زه پوره احترام لرم، اما ځوانان باید پښتو کې یو متل ده وای، د با تجربه او مسن سړي زور چې ده په فکر او ژبه کې ده، او د ځوان په ملا کې د ماشوم په خو کې ده. موږ همدغه په همدغه سیستم باندې باید ځوانان په متوسط مدیریتي برخو کې راولو، او هغوی تر څو چې هغوی هغه مرحلې ته رسیږي چې هغه یو ډېره حساسه پالیسي او د تصویب نیونکي ادارې وي. په راس کې زه چې څومره فکر کوم په دې تیرو 15 کلونو کې، زما له نظر، البته زما شخصي نظر دی، ډیر زیات ګټور او مومد دوی خپل ځان ته او ټولنې ته نه دي تمام شي. البته په استثنا دي جنو ډیرو تقاضا ځوانانو، خو په هر حال د پاتې شو د ولسوالیو خبره د رئیس جمهور په دې اړه باندې پوره هدایت موجود دی، او ولسوالان تاسو پوهیږئ چې دا د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له لارې ګمارل کیږي، او په دې اړه باندې مګه په یو پکیج باندې کار کوو تر څو څنګه وکولای شو مګه له یو طرف نه با تجربه اهل او داسې خلک چې هم ټولنه پیژني او هم نړۍ پیژني. بزمش بدبختی دا ده چې ځینې خلک ځان پیژني، ټولنه نه پیژني، ځینې ټولنه پیژني، نړۍ نه پیژني.
په
اوسنی حالت کې موږ داسې خلک پکار دي چې هم ځانو پیژني، هم نړۍ پیژني، او هم وکولای شي چې دلته له ډونرانو سره، له مرکزی حکومت سره څرنګه همغږي وکولای شي. او دا کافي او تجربې ته اړتیا لري، او زما بولاندزم داوي چې تجربه با تجربه خلک د دغه څه بستونو لپاره ډیر اړین او ډیر مهم دی. او ځوانان د پتن پرته له تجربې نه موږ را مختکو، زه فکر کوم دا ځوانانو سره هم ظلم دی، او ځوانانو به هغه اخیرنۍ وظیفه وي. په همدې خاطر باندې ځوانان باید له هغه وظایفو نه کار شروع کړي چې هغه فارغيږي، باید هغه لمړنۍ مرحله لمړنۍ زینه پیل وکړي. بدبختانه دا توقعات دمر ور سوي دي چې اوس په انتن څنګه فارغ شي، یا دی والی یا دی وزیر او دی موین یا دی رئیس، دې څه نه کته فکر نه کوي په نظام کې. نو خبره دا ده چې دا توقعات هم باید مدیریت شي، تر څو دوی تجربه حاصله کی تجربه واسه په کتابونو او
فکرو کې نه ډیره مننه ډیره مننه په همدې ارتباط فکر کوم چې بیا هم نادر خان دا پښتنه مطرح کړی دی وای چې په یو او بل ولسوالی کې د ولسوالانو او د ولسوالیو د امنیت قمندانانو په ګمارلو کې یو جدي ستونزه دا هم ده چې تاسو یو کس وی ولسوالی ته ولسوال یا قمندان ورولی شي چې د هغه قمندان او ولسوال قوم د دې ولسوالی له خلکو سره د مزمکو غرونو او یا نورو مسایلو پر سر مخالفت لري. دې خبرې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. تاسو په خپلو ګمارونو کې دا نزاکت څومره رعایت کړی دی؟
او اول خو امنی قمندانان موږ نه ګمارو، هغه وزارت داخله ګماري او ولسوالان هم له مرکز نه ګمارل کیږي. دا دی والی صلاحیت نه ده، ګزګت دوم بس صلاحیتونه دي. خو زما به عمومي وړاندیز داوي که غواړو چې ملي یووالی راولو، که غواړو چې د قومونو ترمنځ تضاد نه وي، که غواړو چې زموږ اداري اصلاح شوي وي، زما به وړاندیز داوي چې په خپل ولایت کې له والي نه واله تر دریم بسته پورې حتی خلق دې هغه خپل ولایت نه وي، بلکې د نورو ولایتونو وي. هغه که ولسوال وي، که د امنی قمندان وي، که ولسوالي ولسوالان وي، که رئیسان وي. ځکه چې زه فکر کوم دا به هم د ملي وحدت دپاره او هم د بې طرفۍ او د قوم د طرف و نه طرف د نیولو موضوع به هم د تل دپاره حل کړي. دا به زما عمومي وړاندیز وي او دا ما مرکزي ادارې ته دا وړاندیز کړی دی، او له دې لارې نه یې غواړم له ټول ولس سره هم شریک کړم.
په خوست کې والی صاحب شاید وزرا یا تر دې ډېرې وزیرستاني کورنۍ میشتې وي. په دې وروستیو کې موږ له هغوی نه ځینې شکایتونه اورېدلي دي، وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او د ژوند شرایط یې ډېر سخت دي. هغوی سره د مرستو څه پروګرام شته او یا یو کومه اساسي حل لاره شته تر کله پورې به مرسته کېږي چې داسې امکان نشته چې هغوی عملته جذب شي او په همه ټولنه کې کار و بار وکړي لکه څنګه چې افغان مهاجر په پاکستان کې جذب شوي دي؟
وزیرستاني ورونو دپاره دور زمخ کې موږ د دوی په ګلان کم کې د یو ډېر مجهز استري د 14 میلیونه افغانیو په لګښت باندې د یو ښوونځي پرانستنه وکړه چې په دې کې به دوی له ځایي اوسېدونکو سره په ګډه باندې کار درس وایي. اوس د ملګرو مترو د عالي کمیشنرۍ د سازمان یا یونیسیار سره د هغه ستراتیژي داسې ده چې داسې مرسته وسی چې کوربه او هغه چې ورته راغلی وي یا ناقل وي د دې دواړو ترمنځ یعنی دواړو ته کار وشي. نو موږ دغه پروګرامونه هلته که وګورئ د اوبو مشکلې وو هغه موږ حل کړه، د تعلیم مشکلې وو موږ حل کړه، د کرونا په اړه باندې کافي کار په هغه ځایو کې وشو. یونیسیار نه مننه کوم چې هغوی ورته 15 نفره مستقل د دې کمپ او د مهاجرینو د مدیریت لپاره د مشاورینو په توګه باندې وټاکل، او دغه د کورونا په اړه باندې یوازې 2000 صابون ورته ورکړل شو. یو چې ډوډۍ برنامه چې کله توجیه کېدله موږ دوی هم پکې ونیول، سره له دې نه چې دوی په ولسوالیو کې نه و دا برنامه په کلي په مرکز کې ول، موږ بیا هم دوی پکې ونیول. اما زه فکر کوم او دا ما هغه ورځ چې ورغلم دا خبره مې وسره پرې باندې کار کوو چې څنګه موږ کولای شو دوی ته موږ حرفوي او مسلکي زده کړې که دوی ولري، د دې لارې موږ دوی په ځان باندې متکي کړو. او زه فکر کوم افغانان او بیا خصوصا پښتانه باید د ګدایي او د دغه راشن پاس او د دغه له فرهنګ نه موږ خلاص کړو، بلکې هغوی خپل ځان باندې متکي کړو. په دې اړه باندې له یونیسیار سره زموږ بحث روان دی، او تر څنګ یو په بل اونۍ کې موږ د حرفوي او فني زده کړو په دوه اونۍ الا درې اونۍ موږ به د حرفوي او مسلکي زده کړو یو بل ودانۍ ګټي اخیستنې ته وسپارو چې په دې کې 1500 کسان حرفوي زده کړې کوي په 14 برخو کې، او وزیرستاني کډوال هم په دې کې موږ جذبو.
بله، ډېره مننه. یو بل اوریدونکی مو نعیم زادران پوښتنه کوي، وایي د خوست اوسیدونکو په تیرو 2 لسیزو کې د تورکاڼي مزغور که ما نومونه اشتباه ولوستل معذرت غواړم، دوه منده او نورو سیمو کې د برېښنا او ځمکو د خوړو بولو لپاره د ذخیروي بندونو د جوړولو اساسي غوښتنې مطرح کړې دي. په دې ارتباط څه شوي دي او کنه؟
د مزغورې او د دوه منده بند د سروې کار هغه نهایي شوی دی، او هغه سروې ته به هم دوی نمایش ځکه وایي چې سروې باندې ډېر زیات وخت لګېږي، زکه دا ورته دا نمایشت مې زکه وایم سروان صاحب کې دا سروي نه بغیر بند نه جوړیږي او نو د غشتنی یو شې ده اما غشتنی په پلان کې شامل ول او په پلان کې بیا په مختلفو بخشونو باندې او څنګه باندې ویشل ترته وکولای شو هغه عملی کو چې موږ پنځه بندونو له جملې نه د مزغور او د دوه منده د بند ته لومړی توبر کړی دی او دا موږ د خوشبختانه چې خوست به په یو اقتصادي زون باندې بدلیږي چې له دې سره رئیس جمهور هدایت کړی دی په دې کې به پکتیا پکتیکا خوست او همدارنګه زابل او 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 پکتیکا دا به یو اقتصادي زون وي او د دې اقتصادي زون هغه مرکز هغه خوست وي نو له دې اقتصادي خبرې چې کړم موږ کوو په دې کې بیا دي دیمونو او د دغه بندونو چې په دې کې هم ذخیروي دي او هم هغه چې هایډرو پاور یا دغه چې برېښنا تولیدوي هغه بندونه هم شامل دي اما خلک دا نه هیروي چې دغه ټول بندونه کېدای شي زما په دوره کې حتی د بل والی په دوره کې هم دا عملی نه شي ځکه البته هغه اخیری نتیجه یې ځکه چې موږ باید اول د دې لپاره تشخیص وکړو لومړیتوب ورکړو بیا سروې وشي چې د دوه سروې شوې ده او همدارنګه په جنو باندې بیا واړو ټیمونه دي چې په دوه وړو ټیمونو باندې کار روان ده د تنغر د ځاځي میدان او پنځه نور منظور شوي دي چې هغه دا واړو ټیمونه دي او تر څنګه تقریبا د حدود د یوولس دولس دغه واړه ټیمونه د اوبو لګولو د ریاست لوري هم ان شاء الله اور باندې کار کیږي هغه هم منظور شي اما دغه غټي پروژې غټ بندونه چې برېښنا تولید کی دا مختلفو مراحلو ته ضرورت لري اما یو شی زه خصوصالو ته ډاډ ورکوم چې موږ د پلان له نظره په ټولو اړخونو کې کافي پرمختګ کړی دی چې بل هر څوک راځي په دغه بنیاد باندې په دغه برسټ باندې به کار کوي ترسو په تدریج سره د خوستوالو دغه غوښتنې هم عملي شي.
بله ډیره زیاته مننه د خوستوالي ښاغلی حلیم فدایی چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ. لا درنو اوریدونکو هم منن دویم چې ټلیفونونه وکړل او پیغامونه راوستول. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري. له خبرونو وروسته بیا هم ولایت په ولایت خبرونه ده. په بل خبرونه کې به ظریف نظر در سره وي.
Tu la mina mina ye, tu la mina mina ye.